مزګر څلور بجې شوې زموږ خاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 500 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربم. خو لمړی په مکرې خبرونو ته، د طالبان حکومت د پاکستان لاره هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي په رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسی نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چهواد په دې امنیت شورا د لومړنی غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشتې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسیدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډي پي خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خره لست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو له کابله خلکو ته د پراخو زیانونو د اوښتو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو له کابله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلي چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همدارس د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمیزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یوولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه یې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي، خلته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بېخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ما ته یو 15 لکه زیان واخته ده چې ځمکه رانه خرابه کړې ده. نه هېڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پیښې رامنځته شوې دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چت غورځېدلی دی، او له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه یې درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی، او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمهیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابهای مفیش دیروز در ولسوالی کوفا پرواز سرازیر شده بود که
کوفا درواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون رابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرجوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه، کرنیزمه که او اوبو کشنی بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی پا کوفا بولسوالی که سو زیربناوی ویجار شوی دی.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي، او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله اکسپان وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکار ای باسی یا لراتلونکو استفاده نه دی خلکو ای باسی؟
ډېره مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شانی او شدید سیلابونه وي چې د اورښت څخه رامنځته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډېره کرنیزه سیمې اغېزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات دا د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کېږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطرافو سیمو ته. په اطرافو سیمو کې کورونه یا دا چې لری لري وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغی څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغېزو او دغه د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا پخوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغېزو او په دې توګه د خطر د زیادې زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا زیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپله
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینه امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار، د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سړی د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خوا ته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایر صاحب، یو بل مثال بنگلادیش دی. بنگلادیش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیات و. البته د افغانستان او د بنگلادیش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادیش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطحې نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادیش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهېږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالي زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو بنګلادیش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی په موبایل کې کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادیش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادیش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي اقدام ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه دا ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده دي، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو دوی به د د دا کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي دپاره اړتیا دا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې دپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان هم کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ور سره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خپرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه. ستړی مه سئ، زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت د ندالی په موضوع باندې به لنډ نظر درسره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سیلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر الحمد دا ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دې مانده ده. اوس په هغه کې پاکته سل متره پر ځای پر ځای پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې. نور هغه ځکه ټوله کرل سوې ده، مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تیرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته زیان اوړي. کله چې دوی مځکه کرلې وي، مځکه وبسته جوړې کړې وي، نو دغه کوم کشت دی یا کومه کرونده شي دنده کرلې وي، هغه کرونده ټوله وبه دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي. په اول سر کې دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کشت په دې مندونه کې د اوبه په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبه لار ده. خو بای کشت دی وکړي، خو دغه دې نه کوي، کورونه دي دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لا وشته وي. هغه ځانی ځان څه خو به دوی دغه چې بچ بچي دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه دغه نه کوي، پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه د حکومت مسولیت یې پیدا کړي او نه هم د موسسات مسولیت. تر ډېره حده پورې د اصلي خپل مسولیت چې د اوبو کومه لارې چې هلته دوی دغه ځای نه جوړ نه کړي او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپله ځان وژغوري.
افغان صاحب، راسره اوسه پوښتنه به دې هم واورو، خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکه چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي، داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کور څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې دغه پیښه دا تیر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مځکه وکرله جوړې کړله، دغه دا تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، د مځکه اوبه ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مان د تیس و نه غوبه چې کله ماشي د سیلاب وب تیر سره هغه سړي بیرته دغه ټکټر او سترای څنګه غمزه کوي بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړ غنم کوي وړي واغه فصل کو تیر سو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا اوس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د سیلاب لار چې الته کښ نه کوي واځي د ژمي کښ کول کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وصول دغه مرد کورو پر تا باندې دغه د شاول ماندې کوم دغه دغه به ډیره فراخه صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د دومره کم سوي چې به تر 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 50 متر پر رسیدلې یعنی ګرڅک دغه دغه د ماندې د وبو مخې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول د دکانو شا چې وسو ګر به ډیره کم صحه لري تیر کال مو بو ډیر مز کې وی وړل د ډیر خلک شوی وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه وبو سیلاب تیر چې به تا خلک راولاړ چې مصرف پر باندې وکړي اساسی شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله اوبر ډیر شي هغه پاتې سي موږ تاسو لیدلې دي چې ډیر ځایونه پاخه پاخه ځایونه وبورته ځان اړول دي مالی ځان اړول دي ځان اړول دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چې هر سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي دا نه کوي د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځمکه لری کور لری د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي هلته ځمکه یا کور لری
بله و از مش پلم زکه چکم د شاول د ماند سر د کا چې وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څخه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر ماند پر رسیدل د خمر داسې کړي د زمون دم زکه کم وجده چې ماند تر رسیدل دلته مور ورته توتان نادان شان ور اچول هغه دی لپاره چې د ماند نور دم زکه خاطر راپورته نزی هغه د ماند مخه چې زمون دم زکه تر سره ختم خرګ بند کړي د پاتم بند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل د زمون دم زکه برابر زمون خو هم پاده پر ابو دی غړي د ماند باندې بازار دې د اجلا بازار په نامه دی دغه ځای په راخه پات دی د ماند دا زمر څه کله د سره خاطې سند ډیرو خلک هم ځکه وبلند کوي چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلک هم ځکه وبلند کوي او اما مش خپل مش او یو زمر بل کلی والي چې هغه راځي کړی دی چې دغه ماند په غاړه کې مو ورته نه یام ورته چوری دی او شنګزي او دغه ترڅنګ پستان ورته چوری دی چې کله وبر راځي دلته مرګیش نه سوي دی دلته د درختي ولاړ دی زمزکی خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمزکی د د د د د د وبو د وړاندې سازمش کش په امان باندې وي خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په پرګس په پنه ما پورته کړی د واتس اپ کې ما پورته کړی دی چې ما خپل خبري وسره کړی دی زه خپل دغه صحیح کې ومم دا تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه هم سره دی چې وسه ما فلمداري واغه د وبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او اما زمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم تاسو خبره کوي هغه دوی دا دغه دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا 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 فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره نو په ځان باندې تمامېږي تر دې را هدف لري سره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل هم پیاد
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوڅ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب ستاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د په داتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زموږ د کورو سره تقریبا لږ څه سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې وبو اړولې تقریبا درې کسان کتو هم وبو وړې وخغه پښبخت نه به وجبرت حکومت غوړلې او حکومت ورته جره سدګي کړه و خو داغه ورسته په دګرمۍ کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه راغلی خو په جمع کې مثلا یو په جمع کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیر زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر دې حد پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترلاسه شوی دی خو هغه که دغه سیمې خلک راشي یا زموږ قربان مثلا موږ پښتنه ورسغه خو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلای شي حکومت اوس موږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې انته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا یو تر اوسه حدا پرداش کېدل شي دا ماندم اوس مصر ابو ځونه توانه داري وي چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکرته کوم تاسو ګورم ساکلا او نوزاد وبوس به کې وچی دي په سلو کې تقریبا 80% کورنۍ اوس د نوزاد ولسوالۍ سره راغلي، مثلا نادانی سره راغلي، ناوی سره راغلي، او د هلمند نور سیمو ته راغلي. تقریبا تر ډېره حد پورې 80% اوس د نوزاد ولسوالۍ مساکره ده، اوس توره پاته ده. یعنی هلته که څه هم سیلابونه وشي، سیلابونه خوراج خو هغه اوبه داسې دي چې دغه دي موقتي دي، یعنی چې کله سیلاب وشي باران وشي هغه اوبه چیرې شي، نور نه پاتېږي، بندونه داسې نهشته.
وشوه، مننه له تاسو نه ډېره زیاته. عبدالنافع افغان صاحب چې له هلمند